دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړمو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړې کې د کوربه په سر کلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې درخبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایا زی تاسو ته وړاندې کوي.
جنوب لسان سر روغ اوسیدونکو د امنیتی ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال د نیول شوو څلورو کسانو د خوشې کولو لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو په بېلابېلو نیټو د حکومت ضد لاریونونه اعلان کړي او په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه د فروری 15 پورې غځول شوي. د جنوبی افغانستان سره روغ اسمي اوسیدونکو له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاجي ناسته دي او د لټون عملیاتو پر مهال د نیول شوو څلورو کسانو د خوشې کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د مکین ټانک سړک د تګ راتګ لپاره تړلې دي. دوی وایي د جنوري پر 13 د 14 وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال بېګنا کسان نیولې دي. د نیول شوي یو تن خپلوان ساجد خان در مشال ویل باید نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړي.
دا ظلم شیری دا د ګونا کا سنو چتاوی قومي جدغه پر ادانه ول دیتا درنا کی کا ګونا ګور و داوا کا دا پیس کو کا د سازو له کی سازو دا ور کو کا په ګونا یو خال در یستی نه تنگای.
خود جنوبی وزیرستان مرسل کمشتر فرحان خان نن مشال لوتی ویل چې دوی له مظاهره کوونکو سره خبري روان دي او دوی غوښتنو او ریدو رستوبه پریکړه کوي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری 16 د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. د دې ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پر مشرانو ته ویل چې د دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې پر کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی احتجاجي لاریون د سرخار اسلام آباد په لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د مارچ پر 23 او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر 28 د حکومت پر ضد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان نکړی دی. حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی او د دې حکومت د ناسمو تګلارو له کبله په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې او هیواد د اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. خو حکومت له دې تورونو په وار وار انکار کړی او ویلي دي چې د هیواد د وسنۍ ستونزو لوی وجه هلته د پخوانی حکومتونو درغلي ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په هیواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه د فروری 15 پورې غځولي دي. یادې ادارې نن په اعلامیه کې ویلي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره بندیزونه د جنوري 18 پورې وو، خو دا موده یې وغځوله او په هغه سیمو کې به په غونډو بندیزونه وي چېرته چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شره له 10% زیاته وي. په دې رسو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دېرش کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومت ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 8,103 پیښې ثبت شوي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 14,000 اوښتی دی. له ارقامو سره سم د دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېره 9,192 ته ورسېد او له 12,500 زیات کسان له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې 10 سرتیري وژل شوي دي. د فوج عام اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه وشو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. د دې برید ذمهواري بلوچ بلتن غوښتونکي ناقانونه ګرځول شوي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د امریکا د بارونو چار وزیر ویلي که روسیا پر اوکراین د يرغل لار انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انټونی بلینکن دا سرګندونی پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړي. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي. بلینکن دا سرګندونی یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې واشنګټن د روسیې هغه ګواښ کوونکو غوښتنو ته په لیکلې بڼه خپل رسمي ځواب وړاندې کړ چې تېره میاشت یې د دوو لوزنامو د مسودو په بڼه خبرې کړې وي. روسیې د دغو غوښتنو ترڅنګ د اوکراین پولو ته نږدې سیمو کې تر 100,000 زیات سرتیري او ډېر پرمختللي فوزي وسایل ځای پر ځای کړي دي. او روسي خبر د کرکټ درکو د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل ته ووت. افغانستان به د فروری پر لومړۍ نیټه له انګلند سره په سیمی فائنل کې مخامخ کیږي. بلخوا نن په یو بل کوارټر فائنل کې پاکستان د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د ویسټ انډیز په کوربتوب کیریبین هیوادونو کې د جنوري په 16مه پیل شوې چې پایلوبه یې د فروری په 15مه کیږي. بلخوا د پاکستان سپر لیګ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ملتان سلطانز کراچی کنگز ته ماتې ورکړه. نن بعد د کوټه ګلیډیټرز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. دا د مشال اوري خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل چې ګل آیاس وړاندې کول. د جنوبی وزیرستان په سره روغه ځای کې ځای خلکو د فوج لخوا د څلور کسانو نیول کېدو پر ضد پرلت وهلې. د پرلت یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک او پیپلز ګوند ترڅنګ اوس جماعت اسلامي هم د حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د دې ګوند یو مخکښ وای
زمنګ منظور صرف دا نه دی چې موږ د پی ټی آی راوغورځو، بلکې موږ غواړو چې ولس ته داسې پروګرام وړاندې کړو چې د هغوی د مسایلو د مشکلاتو حقیقي حل په هغه کې موجود.
او افغانستان ته د مال وړونکو لاریو چلوونکي د خیبر پختونخوا کې د نظام له سستۍ سر ټکوي.
دا وګوره کتارونه ټول ولاړ دي، فروټ موږ دوه شپې مالټه کیم دوه شپې تیرې کړې، نو دوه شپو کې چې دا علي په دوه درېو کې نور هم نشو کوزېدای. ته دا ورځ په ورځ سختي راځي، خلکو مالونه خراب شو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدئ چې د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې ځایي خلکو احتجاج کړی. دوی په دې لړ کې له پرون راهیسې پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې د پوځ لخوا د عملیات پر مهال نیول سوي څلور کسان دي خوشی کړل سي. د دوی په وینا دا بې ګناه دي. بل پلو ځایي انتظامیه وایي چې له دې کسانو سره یې مذاکرات روان دي. تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسی دن کې د 20 جنوري نه احتجاجي درناکشه د مکین ټانک مرکزی روډ بند کړای دی. دوی غوښتنه کوي چې په 13 جنوري په سراروغا کې د پوځي لټون عملیات کې گرفتار کړي شوی سالور کا ساندا زر خوشي کړای شي. د پاکستانی پوځ له طرفه گرفتار کړي شوی د سالور کا سانه دوی خپلوانو چې دا وخت په احتجاجي درناکشه نوشتي مشال ریډیو ته ویایي.
مو نوم محمود آئی پا 18 تاریخ لاس کلومیٹر را مقصد مالخیل پلوری جولے دماکا شویوا دیلے دے تیس سرویک لانگر خیلنا پوڑ اس کا سانی آوری بی پدا شے غن رو خلوس کرل دا درے ونی وال پاش بیا آچی کم یونیوین آئی و اے بیا پا خرغی رو خواہ کیس کان جدا کم لازادین وان دے دغی و تر لاس کولا سرویس تای پا ملشای شے دا ویس رو غلائی و یاد امرو نے پاشتے کولا پاک سے گرز دلی دے پوسا فاوچ پر رو آئی وینی ولی بل د احمد آئی داد پنتلا سے کولے نا پورے دوبئی دے پاسپورٹی نا آر شاہ درخت نوی آئی پل احمد زیری تیگڑا نے اتفاقائی جوڑ کر آئی جائی کلا میں طالب تاولی کلا میں فوجی تاور ولی ملگری آموس کی مجبوری دو زچ دا وطان ورتا خالی کن اردادای پا پیتا لے کچھ ایکی میرے خلکم
ناجات خان و محمدو دادی میر جو چکی میرے والا شاہ کازتا ہے صادق داتا پا پیدل را اونم یا لال چک پوش بندے داتا دائی ودر رو وان تین گاڑی پر شہر روغ لو پیلتر ہے باب دائی ورکا ہندوستان لے
مشر ایڈوکیٹ شیرپاؤ ماسید ناکشم دے کور کمانڈر پشاور نا دے سالور کسان پښتانه د خوشی کولو سره په سویلی وزیرستان کې د امن قائم کولو غوښتنه دي.
چیف سروې چې ما خلک ولا شوای د کوم جرم نه یو خپل مانځ ته د رپریز دي او کچیر نه خلک ثبوت وي د کوم پرود نو ستای پروتای کوم ته د ثبوت روري چې نه دا خبره پریز دي خو مې کوم نه خبره د څلور نه دو مې خو په مستقبل کې په وزیرستان کې امن تحفظ ون غوښتل مې خو دا مطالبه دو زه خو د امن د پورا پرود پروت یو روز مې باندې
مشال ریډیو چې د سراروغه احتجاجي درنې په باراکښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل
دا چې کوم کسان دي وایي چې یاره ګرفتار شوي دي څلور پنځه کسان دي د هغې رهایې دپاره دی د درنه کینولې ده پرون نه. نو مونږ خپل سټاف چې کوم فیلډ سټاف دی هغه هم ورلېږلې دی نن سهار یې ورسره خبرې کړې هم دي. هغې وایي چې مونږ مشران راځي د مونځ نه بعد نو بیا به انشاءالله په دې باندې خبره کوو. فی الحال خو مین روډ باندې دي څه کیمپ وغیرہ لګولې دی خو مونږ الټرنیټ روټ چې کوم دی هغه ورته تیار کړی دی. گاڑی وغیرہ چې کوم دی هغه الټرنیټ روټ باندې فی الحال روان دي. دا ایشو خو فی الحال ټیمپرریلی مونږ ریزولف کړی دی. روډ والا خو دی لاغزی کې ناس دي. لیټس هوپ گرمی نه بعد به انشاءالله پته لګي چې دی څه ډیمانډ کوي او پہله دی نه وورو چې دی وایي څه کیسه صدا چې مونږ په پوره ځان پوهیږو نو هغې نه بعد به بیا مونږ سمخ کې قدم وهو.
د سراروغه احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې تر څومره پورې گرفتار کړی شوی سالور کسان خوشی کړی شوی نوی راغي وخت پر او دوی وو د پوزي پوسټ سره پر روډ کې احتجاجي درناکشه پلاتای وهلی وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک او پاکستان پیپلز ګوند څخه وروسته اوس جماعت اسلامي هم اعلان کړی دی چې د مرکزي حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او اسلام آباد ته به لاریون کوي. په پاکستان کې حکومت مخالفو ګوندونو تور پورې کوي چې اوسنی حکومت د خپلو ناسمو تګلارو له کبله ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی خو حکومت دا نه مني او وایي چې د دې وجه د پخوانیو حکومتونو درغلی دی. تفصیل احمد شاه زمیره کوي.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر وشتمه مشال رادیو ته وویل چې د دوی دا احتجاجونه به د ضلع تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولې له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان له لارې د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمنګ پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. مونږ چې د هغې سره په خوا کې ودرېږو مونږ بیا خپل پروګرام ولس ته نشو وړاندې کولی. مونږ غواړو چې مونږ خالص مخلص خپل پروګرام ولس ته وړاندې کړو. ولس حمایت د هغې پروګرام په بنیاد باندې د ولس نه غواړو او زمونږ منظور صرف دا نه دی چې مونږ د پی ټی آی راوغورځو د هغې لپاره هر چا سره چې ملګري شو، بلکې مونږ غواړو چې ولس ته داسې پروګرام وړاندې کړو چې د هغې د مسایلو د مشکلاتو حقیقي حل په هغې کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له وشتمې به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر ښار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو له غونډې وروسته وی خبري غونډه ته یو ځل بیا وویل چې هغوی به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 23مه نیټې د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګڼو شهرونو سر ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکی حسن خان وایي چې له پی ډی ایم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو له وتلو وروسته د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د ده په وینا د حکومت پر ضد له بیلو بیلو دریځونو څخه د احتجاج اغیز د یو موټی کېدو پرتله کم وي.
چېرې وسه پورې پی ډی ایم وي نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت دی چې کوم دی حکومت ور سره مخ وو. دا به د مخالفې ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېره لویه کامیابي وه او زما په خیال باندې دوی به حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټف ټایم ورکړ په پارلیمنټ کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2000 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو ول حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافاتو له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له دې غورځنګ ووتل. که څنګه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ونی له خبريالانو سره د خبر پر مهال ویل چې بلابل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای شي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه سیاسي لیډران هلې ځلې جدا جدا کوي نو حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. او که چېرته دې رایوځي شي اتحادو کې اتفاق وکړي او خپل احتجاج په منظمه توګه مخه تبوږي نو حکومت یو مشکل ورکولی شي، یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا اسټابلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت، پوز او انتخاباتي کمیشن په تیر انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته سوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار ورڅخه کړی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوو، سبزیو او داسې نورو مالونو وړونکو لاریو چلوونکو شکایت کوي چې په تورخم کې د زیات رش او ټرافیک ستونزو له امله له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دا مهال د خیبر درې پر لاره په زرګونه ګاډي افغانستان ته د اوښتو په انتظار دي، خو په تورخم کې د کسټم ورو نظام او په امیګریشن کې د بیروبار له وجې نسي کولای چې په اسانه او زر واوړي. بلخوا د لنډي کوتل انظامی چارواکی وایي چې دا مسله له پورته چارواکو سره شریکه کړې ده. تفصیل به د فرهاد شینواری په ریپورت کې واورو.
د مالونو ډک دا ګاډي د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړې دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروټم بارکړې دي. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړ یو به د شه دا پروټ خو پرې خدای او تشه لارې مونږی دا وګوره کترونه ټول ولاړ دي. پروټ مونږ دوش په مالټا تیم دوش په تیرې کړې نو دوش پوګي چې دا علی په دوه دریو کې نورم نشو کوځي دا حسانی هونشت د ورځ په ورځ سختي راځي. خلکو مالونه خراب شو نو مونږ دا وای چې نور کارتم را سختي چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دې سره کاروبار هم کیږي، تجارت هم کیږي، دواړه فیزا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځنې نورو ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نو مې مومن خان دا ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښا بس دا سور از کیږي لار بند و طالبانو را تک نه پس مشکلات ولا ستا مخکې مو وسم ستا نست ایسې زینشته چې سړای سده المونز او د سوکل ته گاډي مخکې سی بس دې لوجنه نو بوشت دلته.
نو مې بختلاتن دوانیو کابل په طرف او علم را برګنی سبزی دا الوار کې نراشات دلته ولاړ پلان کې پروند شپې راغلی او موټر به خلاوته پورې اوختی نه دی به خیر اخوري دل نو شپې دولت بجې راغلی او کرا دلته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 200 روپے په دې تورخم کې اخلي مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملی د زیاتولو غوښتنه کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او دې لاندې د هر تن اسناد کتلی شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دا د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو، په پېښور پوهنتون کې د جرنلزم د څانګې بنسټ ایښودونکی مشر صحافي حافظ ثناء الله خان وفات شوی دی. د نوموړي عمر 88 کال وو او دی د کوهاټ اوسیدونکی وو. هغه د دې څنګه د پرانیستلو ترڅنګ په یو شمیر پاکستانیو او نړیوالو رسنیو کې هم کار کړی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
په پیښور پوهنتون کې د صحافت د څانګې بانی حافظ ثناء الله خان وفات شوی. حافظ ثناء الله خان د کوهاټ اوسیدونکی و. ولی وروستو د صحافت لپاره پیښور ته ورغی او هم هغه ځای کې استوګن شوی و. د حافظ ثناء الله خان مشر زوی نومان مشال ریډیو ته د جنوري په 28 وویل د تیرو 15 ورځو راهیسې هغه په هسپتال کې د پیپړو د ناروغۍ له وجې بستر و. خو د جنوري په 28 سهار 4 بجې سا ورکړه. نومان وویل حافظ ثناء الله خان په کوهاټ کې د جولای په 12/1940 کې پیدا شوی و چې دا وخت عمر 88 کاله. حافظ ثناء الله خان د صحافت د څانګې تر جوړولو وړاندې او وروسته هم د میډیا د پاکستانی او د نړیوالو ادارو سره خبریالي کړې وه. په کال 1988 کې چې کله حافظ ثناء الله خان پېښور پوهنتون کې د صحافت څانګه پرانیسته، تر ټولو اولنی شاګردانو کې د اوصاف په نوم د اردو ژبې د اخبار د پېښور بیورو چیف فریدالله خان هم شامل وو.
یوه کمره کې د جرنالیزم ډپارټمنټ د پریویس کلاسونه به کېدل او بله کمره کې نیم پورشن جوړ کړی و. نیم کې د حافظ صاحب خدای دې وبخښي اوس د بخلو شو. د هغه حافظ او نیم کې به کلریکل سټاف چې و هغه به ناست و. د ډپارټمنټ کورس فرنیچر او کتابونه آر یو سیز لایبرری ته راوړلو چې دا ډپارټمنټ په خپل خپل اودرول. مونږ هغه ټایم کې په لومبي بیچ کې 55 کسانو پریویس کې لومبي داخله چې کوم شوی و.
په کال 2013 کې د ستمبر په 12 د انګریزي اخبار دی نیوز دی یو رپورټ تر مخه حافظ ثناء الله خان دوی ته ویلي 55 کالې صحافت کړې. د تیرو 16 کالو راهیسې باوجود دی چې د پوهنتون ریټایر شوی هم دی، بیا هم ورزي او د صحافت لپاره خپل خدمت ویډیا جاری ساتي. حافظ ثناء الله خان ویلی د ډیر په ویاړ سره دا وای چې هغه اداره چې په 88 کې شروع کړی و په سلګونو خبریالاتې وتلې دي. حافظ ثناء الله خان د انګریزي یو خبر فرنټیر سټار هم شروع کړی خو زیات نومې پیدا کړی نو. او نوموړی په پېښور کې د پاکستان ټایم په نوم د اخبار بیورو چیف نه علاوه د ملکی او نړیوالې صحافتي ادارو سره کار کړی. حافظ ثناء الله خان د اخباري مالکانو د تنظیم کونسل اف پاکستان نیوز پیپرز ایډیټر غړی هم وو. دا چې د شاګردانو خوا د هغه په مرګ خفګان او د هغه خدماتو ته په درنه سترګه قتل کیږي، خو هغه تنان چې د حافظ ثناء الله خان سره د جرنالیزم په څانګه کې یو ځای نوکری او یا خدمات ورکړي په هغه کې فیض الله جان هم شامل دی. فیض الله جان دا وخت هم د دغه څانګې چیرمین دی او مشال ریډیو ته د جنوري په 28 وویل
لکه د پلار غوښتې چې سیاست لري سره دا ناسته ولاړه خبرې کول انداز هغه هم دغسې خاطرې لکه د خپل کور مشر نو موږ کره په غوسه نه ولیدلې. هسې ثناء الله صاحب روایت قایم کړی و او هغه روایت ډېر ښه روایت تر اوسه پورې موږ ټول مرزري په هغې باندې چلېږي.
د حافظ ثناء الله خان زوی نومان مشال ریډیو ته وویل په اولاد کې د ده په شمول 2 زامن او یوه لور ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې میشت یوې ځایي رسنیزې ادارې په دورستوي کې په پېښور کې د تعمیري جرنالیزم په نوم یو روزنیز پروګرام جوړ کړی و. په دې پروګرام کې د سیمې یو شمېر خبریالانو برخه اخیستې وه. په دې کې د قبایلي ضلعو ښځینه خبریالانې هم شاملې وې. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
په پېښور کې د ټرایبل نیوز نتورک په نوم د ریډیو او انټرنیټ یوې خبري ادارې د تعمیري خبریالۍ د یو فیلوشپ پروګرام تابع کړی و. د ادارې مشر سید نذیر افریدی د جنوري په 28 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په تربیتي پروګرام کې د نارینه او ترڅنګ زنانه او خبریالانو هم برخه واخیسته او لومړي درې انعامونه هم خزینه او خبریالانو ګټل. سید نذیر د پروګرام د مقصد په اړه ویل چې د روایتي صحافت ترڅنګ خبریالانو ته د تعمیري صحافت طریقې خودل وو. په تیره دا هم چې قبایلي میرمنې هم د خبریالۍ په میدان کې زده کړې وکړي.
اصل کې د پروګرام چې کوم د موږ شپاړس جرنلستانو ته ټریننګ ورکړی وو. دا شپاړس کسان چې دا موږ بډي سیستم بیا جوړ کړو کنسټرکټیو جرنلزم ټریننګ نه بعد چې موږ څنګه مثبت رپورټنګ کولی شو او څنګه سولوشن بیس سټوري راوړی شو، نو بیا موږ دا شپاړس کسان چې دا تقسیم کړو په اته ګروپونو کې، نو دوی په ګډه باندې بیا اته سټوري وکړي. د هغې نه بعد موږ د پاره کمیټي جوړه کړه. دا اته سټوري چې موږ ایوالویټ کړې په دې کې فرسټ سیکنډ تھرډ چې کوم دي پوزیشن هولډرز هغه موږ ډکلیئر کړل، هغه ته موږ اصل افزایي لپاره سرټیفیکیټس وغیرہ ورکړل. بایدی راکو کی خو مونگا اندغا جنہ کے ٹرین کلی دی از سیٹیزن ریپورٹر اس پروفیشنل کار کئی
پا فیلوشپ پروگرام کے لخیبر جمائمہ افریدے لمڑے پوزیشن واخستو. جمائم مشال ریڈیو ته ویل چې په خپل رپورٹ کې د کډوالو یو مسله له حل سره وړاندې کړه او ډېر زده کړې ترلاسه کړه. هغه وایي دا قسمه تربیتی پروګرامونه د قبایلي سیمو زنانو لپاره ډېر ضروری دي او دا هم کوشش کوي چې نورې جینکې د میدان ته وهڅوي.
دا ډېر ضروری دي دغه سي ټریننګ، دغه سي کمپټیشن، ځکه چې د خپل خوول دا وي چې ډېر زده کړې وي، بل نو نو ستوري یو نه ایکسپلور کوي. لکه فار ایگزامپل د کنستراکټیو جرنالیزم کې دا دی چې ته د مسلې سره سره یو سولوشن هم راوباسي. موږ دا سي دا کو ته ډېر ضرورت دی د جینکو، ځکه چې خځې چې دي هغه سره دغه پلس پوینټ چې هغه بیا د سړو سره هم انټرویو کولی شي، ورسره ورسره د ښځو سره هم کولی شي. اصل کې آیډیا هم دغه نه راخره ما ته یو څو جینکو او په چکو چې دا به موږ څنګه داسې رپورټ جوړو، څنګه به دا ټریننګ اخلو. نو ما بیا داسې څه چې هی دلته دی چې مکه دا پلاتفورم ضرورت شته چې هغه چې ښځې زیری راشي. نو ما خپل دغه کوشش ته چې زه اول ښځې انډیویجوال لیول باندې انکریج کوم او ورته لږ ډېر لارې جوړ کړم.
جمائمه ویل چې د قبایلو ډېرې کمې زنانه د صحافت په میدان کې د ستونزو باوجود هلې ځلې کوي، خو که د هغوی کار ته وکتل شي نو ډېره په ښه طریقه د خپلې سیمې او اولسي مسلې په ګوته کوي. په پروګرام کې برخه اخیستونکي خبریالې کندی صافی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا قسمه پروګرامونه د زنانو لپاره ګټور بلل، او ویل چې ورسره به د قبایلي سیمې نورې زنانه هم خبریالې ته راوځي.
شاوخوا ګورو هغه نه رپورټونه جوړ کړو. د دې نه علاوه موږ ته په دې هغه کې دا وښودل چې صرف رپورټ نه بلکې د دې لکه یو څه ستونزه وي هغه په هواري حل او هر څه په دې رپورټ کې موږ جوړ کړو. دا خو ډېر بهترین هغه دی. زه دوی تل ښځو ته ډېر زیات موقع ورکړی ده. دا یو ډېر ښه کار دی. همیشه کوشش کوي چې په ښځو جینکو ډېر زیات ټریننګ ورکړو، ډېر تکړه تکړه چې دغه اوس لرو جرنالیست. لکه شروع کې چې موږ کتو قبایل کې ډېر کم څه کېدل کنه، بالکل نو چې کله جمعیمه مخې ته راغله، ممانه مخې ته راغله، همدارنګه رضی مسعود مخې ته راغله، چې دا د اوس ورته دوی ډېر ښه نومونه لري. او دغه اوس څو میاشتې که موږ ګورو چې د هغه ښځې الیکشن ته مودرېدلې، لکه دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی. هلته
سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د هغه له معلوماتو سره سم دا وخت په وزیرستان کې دوه ښځینه خبریالانې، په خیبر کې دوه او په اورګزو کې یوه خبریاله کار کوي. د پروګرام ګډونوالو زنانه او خبریالانو په خبره اوس په دوی کولی شي چې د خپل زده کړې پر اساس ځایي ستونزې په ښه توګه په ګوته کړي او د ځایي مسلو په حل کولو کې به ښه رول لوبولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د ملیحه امیرزاده په ریپورت کې مو د هغه پروګرام په اړه واوریدل چې په پېښور کې د یو ځایي رسنیزې ادارې لخوا د دې لپاره ترسره شوی و چې هلته د خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو یو شمېر خبریالان وروزي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:00 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر درې نیمه بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د نوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د پېښور له وخت سره سم د سهار پر 9 بجې پیل سي او د مازګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. د ټولي خبرونه تاسو د انټرنیټ لاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړیدل سي. همدغه سي تاسو کولای سي چې په ټویټر او فیسبوک کې له مشال ریډیو سره ملګري سي. هر وخت چې د مشال رادیو خبرونه راځي، ریپورتونه راځي، هغه به تاسو ته پر وخت رسیږي او تاسو به ورڅخه د دې لارې د سیمې نړۍ ځان خبروي. د خبرونو د لنډیز وخت ځکه چې په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي لګولایا څخه به واور.
د جنوبی وزیرستان سره روغه سمې سیدونکو لتیرو دوه ورځې راځي په احتجاجي ناسدی او د لټون عملیاتو پر مهال د نیول شو وسلورو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د مکین ټانک سړک د تاګ راتګ لپاره تړلې دي. دوی وایي د جنوري فرات لسمه د 14 وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال بے ګناه کسان نیولې دي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان المشال لوتویل چې دوی له مظاهره کوونکو سره خبرې روانې دي او غوښتنو ته به ځواب وایي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری له شپږمې د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. دا خبره د ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال لوتا کړی. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د مارچ پر درویشتمه او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر وویشتمه د حکومت ضد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلانونه کړي دي. دوی په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي خو حکومت داردوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری 15مې پورې غځولې دي. دا خبره یاد ادارې نن په یو بیان کې کړې. په دې رسټو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دیش کسان مړ شوي دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د فوج د امالیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځني شپه وشو. د برید ذمهواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انټونی بلینکن دا څرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. او د پاکستان د شل اوریزه سیالو پاکستان سپر لیگ چې پرون په کراچۍ کې پیل شوه نن دوی ملوبه د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ کیږي. بلخوا د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ووت. نن په بل کوارټر فائنل کې پاکستان د آسټرالیا په وړاندې لوبه کوي. د نړیوال جام فائنل به د فروری پر 15 کیږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه اورېده چې ګلایا وړاندې کاوه. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې به په ګډه کار وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي یادې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل چې نوې ډیلی په پام کې لري چې پر چابهار بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي. د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو ماشومانو او لګکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمه ییز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډ همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلي اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بل کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالره پانګونې ژمنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی سپر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندان ته ستغی سپور ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي. د تیر کال اگست میاشت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په هغه هیواد کې پر موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېری اندېښنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې اورو.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوه هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي پټاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
اصلي اوسېدونکي او مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول. اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامات دي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه په فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ څه د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځ لای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او هغه کې طالبان هم وو. خلک د کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رهي، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي راځي، ستا
ولست استا خلق ته تا غم له ماخله نو به ژوند چې شه د پاره د ژوند هدف شه.
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوي مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو. لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنې اتن تپا منګې رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ اولسي ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دغې شروع تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي زبوک په سکی وجل دی زبوک شناخت وجل دی 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 لپاره ورغلو چې ګوره خلک جنډه یې چندرې کړه جنډه کې څه دوک شو نو دی وایي چې افغانان دنیا ته ځي خو هیڅ دا جنودی خلک دی دی یو ځای په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې وایي چې بس بګه پاشا ډیر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغه تماشور کې چې ریچ کم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوريږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغې په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سی شنبه یا نهی د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته ورجاست. د کوټي اوسیدونکو مزار علي د بارني اوبو خوندي کولو لپاره د دې شهر ختیځ لورته پروت موردار غره کې تر اوبو د اوبو د ډنډ یا بند جوړولو کار پیل کړی دی. دی وای چې دا ډول هلته په روانه وچکالی کې د باران اوبه خوندي کړي. نموړي په اونۍ کې دوی ورځې د ډنډ جوړولو لپاره غره ته خیزي چې د یو لور مزل یې دوه ساعته وخت اخلي. د مشال رادیو خبریال سمد چبنم هم هلته ډنډ ته ورغلی او له مزار علي سره یې خبرې کړې او د هغه د کار په اړه یې د رپورټ برابر کړی دی.
دا پچټک د کانو ماتولو شخص دی. د کوټ وسیدونکي وڅلوش کلن مزار علي ل تیر 15 میاشتخه د کوټ ختیځ لور ته پروت موردار غره ته پونی کی دوی ورځې خیږي. اولته د بارانی وبو خوندي کولو لپاره ډنډ جوړوي. غره ته ختلې ل یو لوري دوه ساعته وخت اخلي. د اوبو ارزښت د مزار علي پام خپل پلار اړولی وو، ځکه خو دغه ډنډ یې د خپل پلار په نوم نومولی دی. هغه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
د تیرو څو کلونو راهیسې دلته د اوبو کمښت و، نو ما ویې چې د خپل پلار په یاد کې به یو ډیم جوړ کړم. د دې لارې کیدی شي چې د چاپیریال څخه خدمت وکړی شم او حکومت ته هم پیغام ورسی چې ډیمونه جوړول پیل کړي او د دې ښار راتلونکي وژغورل شي. ګنې که حالات دغه رنګ پاتې شو نو خدای مکړه دا ښار ویجاړ
شي.
پر کرنه او خوراک باندې کار کوونکي د ایمس په نوم نړیوالې ادارې د 2000 میلادي کال د څېړنې تر مخه چې د بلوچستان 85% خلک له کرنې او مالدارۍ سره تړلي دي، د روانې دوو لسیزو وچکلۍ د بلوچستان 80% باغونه له منځه وړي دي. د څېړنې تر مخه د پخوا په پرتله د ورښتونو کچه له تیرو دوو لسیزو څخه نیمای ته ټیټه سوې ده، چې له کبله د بلوچستان اته ضلې لکه پشین، کلابدله، لولایی، پنجګور، کیچ، چاغي، واشک او خاران سیمې اغېزمنې کړې دي. مزار علي واړه او غټ کاڼي یو پر بله وړي، هوار کاڼی جلا جلا ټکوي تر څو د ډنډ پولې ټینګه راسي. مزار علي د وچکلۍ سره د ډغرې ولو لپاره د خپل ډنډ لوړوالی 6 فوټه، پراخوالی 12 فوټه او اوږدوالی 40 فوټه ته رسولی دی. غواړي چې لوړوالی 12 فوټه او پراخوالی 40 فوټه ته ورسوي. نوموړی غره ته له ځانه سره د غرنۍ مرغانو لپاره خواړه او اوبه هم وړي تر څو غرنۍ مرغان تر ډیره هلته ژوندي پاتې سي. مزار علي وای،
مې یا هر مرتبه جب بیا ته خپل سات پانی او دانه بلیا
چې دلته هر ځل راځم ځان سره اوبه او دانه هم راوړم. دلته زرکان او نورې مرغې هم راځي، زورته اوبه هم اچوم. کله کله مرغې د دانو لپاره ما ته نږدې راشي چې پر ډېر خوشاله کم. زموږ دنیا ډېر ښکلې ده، دا یو امانت دی. باید چې موږ یې د را روانو نسلونو لپاره آباد او ساتو، او که موږ دې ته توجه ونه کړو نو دا به بربادي.
مزار علي چې کومه ورځ د ډنډ جوړولو ته ورسي، هلته پرله پسې 8 ساعته خپلې خولې تویوي. د ډنډ په جوړولو کې انجینیر د هغه لارښوونه کوي او د لارښوونې په رڼا کې ورباندې کار کوي. انجینیر په هر دویم مزل کې په غره ختلو کې د هغه سره ملګری وي. د ډنډ په اړه انجینیر ډاکټر محمد شیب مشال ریډیو ته وویل،
یہ ڈیم کی لوکیشن جو ہے یہ ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن پر انہوں نے اس ڈیم کو بنایا ہے.
کیونکه دا ډیم ډیر په خزای جوړیږي. نږدې د 2,15,000 سکوئر میټر رقبې نه به د ډیم ته اوبه راځي. باران چې کیږي نو دغه ټولې اوبه به همدلته جمع کیږي. دا وخت د ډیم د بند اوچتوالی 9 فوټه دی چې 8,60,000 لیټر اوبه به پکې جمع کیږي، خو که د بند جګوالی سیوا شي نو نورې هم زیاتې اوبه به ډب
کیږي. 7 فیٹ کے حساب سے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ریزروائر کی جو ٹوٹل کیپیسٹی وہ ہے 860,000 لیٹرز، لیکن اگر ہم اس کی امبینکمنٹ کی ہائٹ کو بڑھائیں گے تو واٹر کیپیسٹی اور مزید اسٹوریج کیپیسٹی اس کی مزید بڑھ جائے گی.
مزر علی وائی کچم دغه ډنډ د وچکلی مخه نسنی ولای خو غرنی بوټو او مرغانو ته ډیره ګټه رسوي. دغه په وینا که حکومت او لس ورسره مرسته وکړي نو په دې غره کې به داسې نور ډنډونه هم وتړي تر څو په دې سیمه کې د وچکلۍ مخه ونیسي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د خبر پښتونخوا هغه خلک چې ګوړه استعمالوي وایي چې دوی هیڅکله په چایو کې بوره نه اچوي، بلکې همیشه ګوړه کاروي، ځکه د دوی په وینا په ګوړه کې ملاوټ یا کیمیایي مواد نه وي. بلخوا دوکانداران وایي چې نن سبا پر کروندګرو او کلیوالو سیمو سربیره په ښارونو کې هم خلک ګوړه زیاته خوښوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی د ګوړی لا یو چای پخونکې او پلورونکې سره خبرې کړي. راځي چې ریپورت یې ورسو.
ګلکریم په شوقدر کې په یو دفتر کې کار کوي. ګوړه یې چاینک ته گزاره کړه، اوبه هم واچولې او بیا په هیټر یا د بجلی په نغري کې خوده.
د شوقدر د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د ګوړې لوی بیوپاری قلندر خان چې کله یو ګاکله یوه دړی ګوړه وتلله او اوزګار شو، نو بیا یې مشال رډیو ته وویل یوازې شوقدر کې د 100 نه زیاتې ګاڼې دي او هر ګاڼې کې د ورځې 15 پوره ګوړه تیارېږي. یو پور اتلس دړی ګوړه وي.
نو دې ته خلک چې کوم دی توجه زیاته ورکوي ګوړې ته. خو خلک نو اسلام آباد نه ماته کسان دي سرولېږي چې موږ دوه دړی 15 دړی 100 دړی ګوړه لکه یاران دوستان را شي غوی لوري افسر څه پیژنم، خو به هر حال چې زما یو مرګر دی هغه افسر دی یا څه شي دی څه شي دی. نو هغه د پاره نو ګوړه چې کوم دی استعمال به حیثیت چینو نه چې کوم دی ورو ورو خکیږي. راکړه
نن وختونه د ګوړې د شربت سره چینی هم ګډیږي او ځینې خلک پکې د سپینوالي دپاره رنګ کاټ نومي کیمیایي پاوډر هم ورچوي. خو دی وایي دغه ګوړه زر هم خرابیږي او چای هم ترشوي. ګوړه که توره وي او که سپینه، خو چې اصیله وي او ملاوټ پکې نه وي هغه نه خو خرابیږي او نه چای خراب وي.
نو افغانستان خلک دا نه ګوري، هغه وی چې ار څومره رنگ پکې خو چې تک سپینې خو موږ ته د سیمال لګی چې بس موږ چک سره خو په پلیټ کې دا ګوړه خسته ښکاری. او د افغانستان نه موږ ته ډیمانډ راځي کوټی تمزي.
هم د قلندر خان په دکان کې اوس پنګری ګوړه خستون کې مشال رډیو ته وویل دې چې 2 کیلوګرامه چینی واخلي او یو دړی ګوړه واخلي او په یو حساب سره پکې چای پخوي نو چینی زر ختم شي. البته د ګوړي دوه درې چکی بیا هم په مټ او یا خوم کې پاتې شوی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په 10:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11:00 بجو،
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 4:00 بجو،
سروي
په 4:30 بجو. سږ کال په سواد کې ډېره واوره سوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته چې کله موسم سم سو نو د سواد د یو شخصي سکول ماشومان د واورې لیدو لپاره د سیلاني سیمې ملم جبې سپینې اوبو ته تللي وو. دغه ماشومان وایي چې له سیل څخه یې خوند اخیستی. بلخوا ښوونکي وایي چې دا ډول سفرونه د ماشومانو د زده کړو یوه برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په ملم جبا سپینو بوسیمه کې واورو لیدو ته ورغلي د سواد د شخصي سکول شل تنس ټولګي خوشحالي مانځي. د ملم جبې مرکزي سړک نه سه یو ساعت په واورو کې تلونکي ماشومان وایي چې چاپېره سپینې واورې او تیز نور نه خوندونه واغستل. لاره استغه ده خو استادان ورسره اول
زمانو معیان الله دی او زبا گریډ 5 کیم او دغه نن دی خو هاي کلره غو موږ شنو هاي کوکو او هم موږ ډېر زیات پلاره کې ستړي شو غزار شو او بوټان ولاندې شو. خو بیا لکه زموږ چې کم سینیئر و غو موږ جذبه را کړه او موږ لکه دې سره ورسول همت الله کو او اوس دې فړې زیات مزه ده او موږ خپل مزر شو لکه واورو کې مزه اخلو.
د سیلګریز ټولګي مشري کوونکی د سکول استاد او سیلانیان ګرځونکی امجد علي صاحب وایي چې په کال کې لس اته ځله ماشومان او استادان چکر ته بوزي. سخت کال یې په دغه مقصد ماشومان بوتلل چې په واورو کې د تک چل هم زده کړي.
درې څلور فوټه واوره او بیا په انګلیش کې ورته آیس بریکنګ وایي د واوره ماتول دا مل ډېر ګران. نو په دې کې دا ماشومان موږ مخکې شو او هم داوی د مشق د پاره دا وړم مخکې کړو چې دوی د آیس بریکنګ یاره دی واوري د ماتولو د طریقې زده کی. په دې کې به دوی څنګه نو په دې ګڼټه کې چې کوم دی دا ټول واور دې زپور موږ ماته کړه موږ نور خلکو ته لاره جوړ کړه نور ته بم دغه خاص پیژم دا چې په دې ماته شوی واور باندې تاسو د دې زپور مرات لشي او دې زنه یو ګڼټه ان ورز نور هاي کوم کې دي شي ځکه چې دا ټاپه پوری ګڼټه تقریبا نور برغيږي.
ماشومانو او استادانو په اورو کې خلوبې وکړي اتڼونه واچول. زده کوونکو او استادانو یو بل د واورو په ګولو هم وویشتل. په سپینه واوره سور شربتونه واچول او د آیس کریم خوندونه ته هم واغستل. د رحیم آباد محمد طلحه چې استاد دی وایي چې د واورو په موسم کې چکر ډیر خوښ شو.
روغانی بابا غشیر دی وایي بیا چې شرایط زړه یادونه روغانی ته خوده د سواد تراوله د سواد په بهانه اقلیم سواد ډیر زیات خسته دی او دا پاول ځل باندې موږ د خپل سکول سپیس کالج د ماشومانو سره په هایک باندې راغلو. زما اورنی ایکسپیرینس په لار باندې چې کوم مشکلات موږ تر دې ځای پورې در رسیدو پورې کوم مشکلات مخې ته راغلي چې ګرم خپل منزل ته راورسېدو هر څه بالکل هیر وو. ماشاءالله ډیره مزه وکړه ډیر خوندونه وکړه او دغه شانتي زما د ټولو سیلګرو ته دا ریکوست چې راشه او سواد ویني د سواد کولاګان ویني.
سخت کال په سواد کې د نورو کلونو په نسبت زیاته واوره ورېدلې او د سواد مرکزی ښار منګورې نه یو ګنټه په ګاډي کې لرې سپینو اوبو غرونو ته معمول کې ډیر کم خلک ورځي. خو د سیلانیانو دغه ټولګې سپینو اوبو کې ټوله ورځ تیره کړه او د واورو نه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د نو اوریدونکو د خبرونو د پښې بوت رسیدلی د خبرونو لنډیز یو زلبیا لګولایا سخاورو.
د جنوبی وزیرستان سره روغه سمې اوسیدونکو له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاجي ناسدي او د لټون عملیاتو پر مهال د نیول شوو څلورو کسانو د خوشې کولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د مکین ټانک سړک د تګ راتګ لپاره تړلې دي. دوی وایي د جنوري پر 13مه د 14 وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو پر مهال بے ګناه کسان نیولې دي. خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان المشال ویل چې دوی له مظاهره کوونکو سره خبرې روانې دي او غوښتنو ته به ځواب وایي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند د فروری له شپږمې د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجونو او لاریونو اعلان کړی دی. دا خبره د ګوند مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم پرون مشال لوتا کړی. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د مارچ پر درویشتمه او پاکستان پیپلز ګوند بیا د فروری پر وویشتمه د حکومت ضد اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلانونه کړي دي. دوی په تېرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي خو حکومت دا ردوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په هواد کې د وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری 15 پورې غځولې دي. دا خبره یاد ادارې نن په یو بیان کې کړې. په دې رسټو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې دیش کسان مړ شوي دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په کچ ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د فوج د امالیکو ادارې په نوم په یو بیان کې ویل چې دا برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځني شپه وشو. د برید ذمهواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره انتخاب کړي نو له سختو پایلو سره به مخامخ شي. انتوني بلینکن دا څرګندونې پرون له آزاد اروپا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي پر ماسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. او د پاکستان د شل اوریزه سیالو پاکستان سپر لیگ چې پرون په کراچۍ کې پیل شوه نن دویمه لوبه د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ کیږي. بل خوا د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالو کې افغانستان سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته ووت. نن په بل کوارټر فائنل کې پاکستان د آسټرالیا په وړاندې لوبه کوي. د نړیوال جام فائنل به د فروری په 15 کیږي.
تاسو د خبرونو لنډیز له ګولایات خاوري د مشال رډیو د نن خبرونی پر همدی ځای په درسیږي کا پر دې چپو پات سواس د ډیو رډیو خبرونی اوریدلې. سی بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسې مکیل خبري اعلان سره یو ځای در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې خوشاله اوسئ.